سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی شوي او سهمه زم تاسو ما زده رادیو ته واګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شر زفیر کرندای کروي متحده ایالات ماسکو فارمټ ته د سیمه ایز ډایلوګ په توګه ګوري او اس کله هم په غونډه کې ګډون نه کړی مېرمن ډیکر د څرګندونې نن پنځ شنبه راځنی سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي نو موږ ویل چې سیمه ایز بیلابل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري خو د مېرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغو پلیټ فارمونو کې کډون وکړي تاکل شي دا چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړې استازي ټام وېست د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارا شر زفیر کرنډای کوي چې دغه د خکار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپل هڅې ته دوام ورکړي پرمنډای کر پرون چاړشمبي په خپل ایکس باندې په خوني ټوئیټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړې استازي ټام وېست د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې ویل دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خزو او انجنونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرسن جان مارک او د افغان خزو او انجونو بشري اخونو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي رینا ملي سره په ګډو خپلو هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنی یا امنیسټی انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت اریان نیول هغه چخصونکو اقدام او د نړیوال بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان لشمنې سره بشپړ پاټه کړی بلل دي د سازمان په پښتو په خپل ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او اریان نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوی سندستي خوشی کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم د رنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر نیولې شکنجه او د کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای ته رسوي تر پور له بغه جاوید کوستاني ترونه د بش پښیمې پورس د کابل د سره شمالي لسیمه ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې ورسوي کې په غزنی ولایت کې د طالبان لخوا نیول شوې ده د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن شلوریز نړیوال جمنن پنځم د اکتوبر په درې باندې ټاپل شو دغه سیالي چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي دوبه او شارجه خارونه کې تر سره کیږي لاس لوبډلې په کې ګډون کلري چې دوه ګروپ سره وشي شوې دي د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمن چې د کابل پر وخت مازګر دوه دیش بجې پیل شوې و د لوبي په چاهم بنگلاديش ګټلې و او روسي خبرنده چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهی پوپو کوي د هیواد د هوایي د مدافع ځواکونو نن پنځمې سر وختي د روسي چارو خو په دلس بي پيلوټ الوتکې ته د خار پر سره غورځولې دي پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې دغه بریټ په تراس کې چې 15 ساعته دوام کړ د ویشتل شو یو بي پيلوټ الوتکو ټوټي د پلازمینې دنسنینسکی پر سیمه را پرويتي خو ځاني او مالزیانونه نه دي پیښ کړی د اوکران هوایي ځواکونو ترنګ ویلي چې د روسي شمیر بي پيلوټ الوتکې په جرنهیف پولاتوا چرکاسی سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شوې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې هم اوریدلی شئ دا کونړ او ننګرهار په شمول سلوي کې نه خطر باندې دي
وسوم جنگشتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دی خو هم تروریزم یو دوه پیدا نه وړل شو
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو او د ماسکو فارمټ شپږمې مشورتي ناستې ته څومره خوشبيني شته
تر دې راهدا پورې زما فکر باندې د افغانستان د بلد لپاره ډېر د سي ارمغان او د سي ډېر خوش خبرې پکې نشته
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو سره اوسئ
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې لته ورسو ورځو رئیس په وقفې ډول د طالبو پاکستاني ځواکونو تر بس د خطر روان دي د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشو ولسوالۍ شمیر سدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دوه نخطو لامل ځین ولسی وګړي د خپل مینو پر خدو ته هم اړ شوې دي په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سیډول په دې اړه څه نه دي ویلي نور چې څه پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالی دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال آزادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمېر ولسي وګړو په کورونو لګېدلي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دی دا هم وایي چې په شالی دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انرګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت پی ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک په کډوال شوی دی، لاندې آباد تر کته شوی دی، هغه علاقې خو غریز علاقې دي، زمون کړي تر کډوال شوی راغلي، اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي دا کیږي. دی خو هم تیر ورځ هم یو دوه پیدا نه وړل شوی خلک چې زی خلکو هغه ټوله کډه کړې ده، دغې څخه را روان دي، اوس هم را روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نهو ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت پی ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام کراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انرګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاني، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټی ټی بی یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څانګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید ووایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حاکمیت وروسته دلته اولته چې پیښېږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدی جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډېر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خواشینه یم چې د دواړو خواوو ځینې سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کما ژمنه نه کړې او د دې ژمنو د تطبیق لپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي، بیا به جنگ درېږي، ولی همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ صاحب، په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسي وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هلته هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسي وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویلی دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټی ټی پی ده، بلخوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 10 اکتوبر په درشل کې نیول کېږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا که سړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دلی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نوم جمهوریت دی، ولې دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپله پېښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دي، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دي، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نه وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کرونده او باغمنطقې د لاسه ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب، که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چې ورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لار ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر لو وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې کېږي، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنګ کېږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولس ته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکی نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېرې مشروع حکومت وي، دی کولی شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لارې حل کړي او ولس ته وضاحت ورکړي. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کېږي، حتی هوایی بمبارونه کېږي. دغه پرون په پروان کې بی پیلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب مړوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخانې شوې چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس بازار بازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه ورکوي.
د چهارشنبې ښاغلی اسماعیل غرنۍ چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د خزو د قونو یو شمېر افغان فعالانې اندېښنې ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي او وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې 20 ودونه غواړي د بشري قونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په 4 پیل شي. نور جزئیات په راپور کې.
روس له هغه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناشته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانه له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 20 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر دویمه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملي تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډېره حده پورې زما په فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډېر داسې ارمغان او داسې ډېر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوې د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر څلورمه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یاد غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاد ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
لاله سیودونو د خزو ترمنځن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې د هر نارینه همره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات په راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په دریمه نیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 43 کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیرانه شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدی. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیرانه شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولیز توګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټون کې لوبډلې ته به 2.34 میلیونه او دویم مقام ګټون کې لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. ولو د چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلوبې ګټلې دي او سګنۍ پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړ او ایران خبردار ورکړ چې که اسرائیل د دیواد پر ضد خچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي لپاره خبرېدون سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د ازبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لکتر لږ شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبې وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به یې ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 130 توغندیو اکثره د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیسي مرسیل شیر محمد عباس ستانګزي په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه خود نوې دي چې د مسلې ګړې ستونزې رامنځته کړې دي. شیر باړوال او بسګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږکال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور.
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې یوې ناستې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل له رسېدو سره هممهاله د پاکستان له لورې له ستونزو سره مخامخ کېږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل له رسېدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونه تړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره نیسي او په کم قیمت باندې انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږ کال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول. نو پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونی مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونی اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داری به اثر از
این دنی که مرغ سکل خاص حاصلات لرو. خو څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په روان زیږدیز کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان کال کې تر 5400 زیات افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي هم دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وایي د 2024 کال لپاره راهیسې په پاکستان کې میر شاوخوا شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 5400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مئی میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
همیا هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت الی 3 ساعت
یو نه مخ کې ونیول شوم. 2-3 ساعت پولیس سره وم. څومره چې نه هڅه وکړه زه خوشې نه کړم. ما خپل ویزه او خوده پاسپورت مې ورته وخود خوشې نه کړم. بیا یې رانه پیسې وغوښتي. اولی شل زره وغوښتي خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لس زره مې د کور د خرڅ لپاره اخیستې وي. هغه یې رانه واخیستې زه یې خوشې کړم.
خرې خانه بګرم هموته هزار گرفت مرې راه پس.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشې کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیت سیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3مه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 3 دېرش زره ډېر افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستنې زندان شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس نن د اکتوبر په دریمه نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د 2021 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.